السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان برښنا شرکت له یو شمېر کورنیو بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 1000 میگاواټ برښنا هوکړه لیکونه لاسلیک کړی دی. باختر اژانس د دې شرکت د پلان څنګه د مشر محمد ناصر احمدی له قوله لیکلی چې وای په دې هوکړه لیکونه کې له بیلابیلو سرچینو لکه له ګاز، حرارتي انرژي او سکرو څخه د برښنا د تولید په پروژو هوکړه شوې ده. د احمدی پټکیو د دغه پروژو تخنیکی چارې به ډیر ژر د افغانستان په درو سیمو کې پیل شي. شغلی احمدی د دغه پروژو د موقعیت په اړه څه نه دی ویلي. برښنا شرکت داس مهال د دې پروژو د هوکړه لیکونو خبره کوي چې د پلازمېنې کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې خلک د برښنا له پرچاوي شکایتونه لري. له ایران دوی سل شوي افغان ماشومان پرون خپلو کورنۍ ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د کار او ټولنیزو چارو له ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د سهار او مهسا په نوم دوه ماشوم نجونې چې پرون ایراني پولیسو له دې هېواد ایستلې وې خپلې کورنۍ ته سپارل شوې دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماشومانو کورنۍ د نیمروز په مرکز زرن ښار کې له ایراني لوري سره تر همغږۍ وروسته موندل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرو دوه کلونو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته استول شوي دي. د دې سازمان په ټکو د دې اخراج شویو ډیر شمیر ماشومان او ښځې دي. د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان سلمیانو جنوبي افریقا ته د 268 منډو هدف ورکړی وو، خو سیالي لوبډلې په 28 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاس ورکړل او هدف یې پوره نه کړ. د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب په دې جام کې پرون 3 لوبې وشوې چې وایي د افغانستان وه. په نورو لوبو کې انګلستان د 8 منډو په توپیر پاکستان ته او استرالیا د 8 وکټو په توپیر آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه سبا یکشنبه له ویسټ انډیز سره په پام کې ده. د 19 کلونو د نړیوال جام پای لوبه به د فبروري په 16 ترسره شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې روسي او اوکراین د زاپوروژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا سیمه کې پر محلي اورمن موافقه کړې ده څو د دې بټۍ د برښنا د وروستي مرستندوی مسجد ترمیم امکان برابر شي. په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ناوخته خبر کړ راغلي دي د برښنا د مسجد چې د جنوري په 2 د پوځي فعالیتونو پر نتیجه کې زیانمن شوی باید په روان ورځو کې بیرته فعال شي. په بیان کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د مشر رافائل ګروس له قبل راغلي دي چې وایي دا د دې ادارې په 94 موقت وربند دی او څرګندوي چې خپل مهم رول ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره دوام ورکوي. زاپوروژیا د اروپا د برښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات چې د 2023 کال له مارچ میاشتې راهیسې روسي ځواکونو ولکا پریټینګ کړی ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست. شنو اخلاص دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پاسه بدن ژوندۍ موجودات پیژندل، به شمزې حیوانات مو پیژندل، د دې ډولونو مو ویله، ورسره مو کړي لرونکي چنجانو ځانګړتیاوې پیژندلې. په تیل وست کې مې ویلي و چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسو د دوه کړي لرونکي چنجانو ډولونه پیژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چنجانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. موږ او تاسو درس د یونیمې مسافې څخه تر اونیمې مسافې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چنجی پیژنو. د ځمکې چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه اساسوي دي. د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چنجان هغه د علم څخه باز کوي او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دي، مثال دوه اړخیزه دي. او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شي، تالری شي، چې دی دغه ورښتانه جوړشتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري، یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې ده لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوی ده، او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دوی دیش او د دې څخه تر او د شپږ کړي څخه جوړ شوی دي، او دوی همدارنګه د کلټریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کیږي انکشاف کوي، او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ډک وي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د څلور څخه تر شپږ انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانی دي، او دوی چې دی خپل پزان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري، شتانه لري چې ویشته ډول جوړښتونه خپل پزان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژور سره مخامخ نسو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی د خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې کی څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانسي پرنسي، او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي، او د دوغو حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر ښه ډول سره استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چینجیان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړو برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي، همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چینجیان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي را اړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي، همدارنګه ژور او چې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چینجیان ورڅخه د اغزی پوټکو فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوی یونانی کلمو څخه اخیستل شوی چې اکاینو یې د اغزی، او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی، یعنی د دوی د نامه څخه معلومه شوه د دوی کم شاوخوا جوړښت دی، د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوست چې شوی دی پوښل شوی دی، او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري، دوی چې دی تناظری شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه پنځه اړخیزه، او پلاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی، سکل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دی ټیپ ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي، او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري، او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري، او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظری شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی، او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود د غدوینې برخه چي ده دوران چي دي او د بدن په داخلي گا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دي نه او ښه ځایني دواره دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دي ځینې حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دي هغه د ځینې هغه چې او ځینې چې دي هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي ام درنګ ځینې به چې دي د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دیو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي هم درنګ په دې کې زینو حیواناتو کې چې د استحالام لیدل کېږي یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې ډول وي او د وخت په تیریدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وای سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کېدلی سي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لري خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندي کوي او دی چې دی خوراک یې چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایي مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د ارتروپادا په نامه سره هم یادو چې الدای تیبي نوم دی بیولوژیکي نوم دی چې ارترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي او همدارنګه بل نوم چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی او فیت چې دی د پښو په معنا سره دی دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخ ته وړي چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو دغه کوم حیوانات چې موږ تاسو وایو کوشش وکړئ ګرام زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه ته چې موږ ځکه چې تاسو په ځانګړتیاوې پوه نسی بیا نسی کولای چې په اسانۍ سره د هغو په سیستمونو باندې سر خلاص کړئ نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل ځان سره نوٹ کړئ او زده کړئ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی یعنې کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی شکری ماده په واسطه پوشل شوی دی او چې دغه پوش چې دی د لامل کیږي چې دوی د خارجي صدمات څخه چې مثال د باندې خوا پر دی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه چې کې وساتي او د دوی بدن چې دی مثال خپل پزان کې دوی د جوړښت لري چې د زیاتو بو د تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات وبل لاسه او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټس هم په وجود کې لري زول پسې د دوه حیواناتو بدن ته دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده د سینې برخه ده او د نس برخه ده چې موږ وایو په دې کې چې دی په زینو کې ده د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای د چدابره د سفالو ټراکس په نام سره یادیږي، او همدارنګ دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی وینې چې د هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله چشته ویل کېږي، په دې کې پړاوونه و چې د بتیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې یې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکښې کې راوستلی سو. او همدارنګ د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي، او د پاتې دي نیوي، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله، د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګۍ لرو. په څلور ټولګۍ دی ویشل شوي دي، چې لومړۍ ټولګۍ چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګۍ ده، او دویمه د حشرو ټولګۍ، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګۍ ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګۍ ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي، او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو، دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده، د ایکاینو ډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، آخرنۍ پوښتنه، د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منه، هیله لره ما چې جوړ او سټمن بیس شره غلاست د ولسم چولګي و د ولسم لوسته. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکران غدو په اړه بحث کوو. په تیر وسونو کې مو نیورونو پیژندل، او همدارنګ د نیورون ډولونه مو پیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي، او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاذ نن لوست چې د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی، د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دی مختلف ډولونه وجود لري، چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې دی ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي.
ورپسې راځو د هورمونونو او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په هیڅ د دوی کم په هیڅ چې د کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایي هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو هورمونونه چې دی د اندوکراین غدو لخوا وینې ته ازادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي دی چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دا کوم توپیرونه دي همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دوی چې دی اغیزه یې ورو خو اوږدمهاله وي لکه د ودی یا میتابولیزم تنظیم لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونو تنظیم دی او بل مثال یې د کاریتیزول د مثال موږ وایي چې د فشار یا سټرس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو لري تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسي او کله چې د عصبي لیږدونکو لري دی مثال د عصبي سیستم د لري دی وسوسه د کمی هوجي چې دی هغه به جلا دنده سرته رسي ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپتیک خلا کې خوشې کیږي ازادیږي مګر کوم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري او دوی اغیزه چې د چټکه ده خو لنډمهاله ده چې شو مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي همدارنګه د ادرینالین دا ورکوي چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي دا رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغه څخه په دغه عصبي لیږدونکو په واسطه دی چې کیږي تولیدیږي همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی سال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کیږي د نیورونونو په واسطه لیږدول کیږي هورمون او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه کیږي انتقالیږي بل د انتقال لار د عصبي لیږدونکو چې دي هغه سینپټیک خلا له لارې وو او د هورمونونو د وینې له لارې وو دغه کوم د عصبي لیږدونکي کوم عمل سرعت چې هغه تیز وو چټک وو مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه ستلسی مګه چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي او د قیاساتونه هم خپل په بر کې نیولې سي ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دی هغه د فشار ځواب ورکول دي د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي بل چې دی د خوب او ویشېدو د کوم چکر چې دی مثال موږ د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی په داسې حال کې چې سیروتین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي یعنی دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولای شي ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو هدف حجره چې د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو عصبي لیږدونکو یا نور کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري دا حجره د کیمیاوي پیغام رسونکو لخوا تاثیر کیږي او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسره کار لري نور خواو ته د دې فکر نه وړي او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه د دې چې دي ریسپټرونه لري یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی همدارنګه دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود ورپسې راځو د دې بل ځانګړنه چې دا هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري، چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی شو چې هدف حجرې چې دي د غوا اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسیس ساتل یې یقیني شوی اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسو د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چشکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه، مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفی فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحي تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغه سطحي د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې شو مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د دوی په شمه سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیدبیک وي. په مثبت فیدبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. شو مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیتوسین خوشې کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولاد له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اوکسیتوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسه تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل لپاره تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحه تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي، همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکښې کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم، د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دی نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پارا تایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین ډی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پارا تایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پارا تایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پارا تایراید عمل پروسه چې د ترسره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي پارا تایراید غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي، چې پی ټی ایچ چې دی د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کوم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادې رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د آزادۍ ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادې ملما پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکواله او شاعره فرزنده زیار ملما ده. فرزنده د کابل ولایت او خپلې نمرنۍ زده کړې د پغمان او لسوالۍ په چارباغ کې کړې دي. فرزنده د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لستې خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزنده څنګه و وسره په کوم کارونو مصروف ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړی ده. نن د زده ملما پروګرام کې درې همدا پښتنې کوو د دوی نه به واورو او هم درنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړی دي دغه پړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چ موږ سره خبري وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې ته ډیر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لسوالې په چارباغ کې لیکل زده کړې کړې دي. د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانځي ته وړې وي شوق د لز دکړو سره څنګه و یو بل چې ما ساسه په بیوګرافي کې وکړل دا چې تاسو دولس کالا مکتب په ډیر کم وخت کې والي دي د دې شوق علاقه په اړه مرته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادې رادیو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره و اوریم. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې دا یو ډېر جالب کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم. مشرم په ټولو کې لمات ښه لویانورونه خويندې نه و، نو دسه حالات و چی هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و، یعنی بخی او جالب شي وکنه، ځکه مونږه با مهاجر وو، بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډیره کوچنی وم، یعنی تقریبا د 4 or 5 کلو وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو، نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساطري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونیو په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو به خیدي پولې په سر باندې یو کتاب ښیې ده، او به روانې دي بیالوه، او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ښیې وه، نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخسته، بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب دی چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخسته او همداسې راغلم کورته. کورته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم، د پولې په سر پروت وم، راواخسته. او چې کله مې شپې پلار کورته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده، چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که، نو هغه راته ویل چې دا به دې چا وي، بیا دا چې کورته مو د کاکا زوی راغی که نه، وړکی وغه، هغه ویل چې دې ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس دې ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځکه دلته مې په ژړاګانو پیل وکړ چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب نیما مورخه وه، یعنی سره له دې چې مکتب یې تر دریم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي، بس همدا کتاب وه او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه، او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو، مې له دې څخه وروسته به زه مسجد ته تللم، او په مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله، بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله که تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته وایم، زده مې نه، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت وی او کتاب، نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب، ویلې خی چې را درشه بچیا ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې زه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو، چې دا دونه تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو، او هغه کوم اداري اجراات چې وه هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه، او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و، لکه دولس کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنی 6 کاله مکتب مو ویلی ده.
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې وه چې د دې اصلي علت دا وه چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې وه، د نجونو تعداد کم وه، څوک دونه مکتب ته نه تلل، او بل دا رواج وه په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته 4 or 5 مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړو نور ته نه شي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتبه باسي، سبا به مې له مکتبه باسي، که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنی ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز وه، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې، بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، چلی مکتب څه کوي، یا بېلاري کېږي، یا څنګه خو خبرې وي په هغو وختونو کې، او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه، هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سمته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضی، هندسه، مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډیر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله بکړې زیات تنبله دا مزامین داسې دي چې لکاتمن باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي. بخصوص زه خپل تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول، ته څنګه دې آمادګي نیولا؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی. یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ. لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، ولسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و، چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه، ډېر به له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره ومه. خو هغه وخت یا دا وش نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل، یا څنګه قصر وه. خو مقصد
د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا د مکتب هم ویلې، خو بیا متمن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوې ستا کوم مضمون خوښېده؟
او بالکل، ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و. دا به مې ډېر زیات لوستله، او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه. د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکوه، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات راباندې ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو، دا شی مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي، ډېر به سر خوشاله وم.
پښتو مو یاد کړه، فرزان جان پښتو مو یاد کړه، چې دا پښتنه مېره نشي، دا چې بیا د ادبیاتو ته لاړې، د دې پښتو مضمون سره شوق و که نه؟ کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
دا به هم درته وایم، دا به ستاسو ټول قصه وکم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف په چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیسته ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر می راغلی کنه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایمه چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر مه واخیستله. په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم، نور چی نشته ورته. نو کانکور پر مهم چی واخسته، کانکور پر امتحان که نستم. خو خیر، چه پختنی مزده می و چه می نویزده، خصوصا پر ریاضیات و دوشان بانده دیره نپویدنم، خود طور میکرلنو او پیچتمایی مزامینو، مثلا دینی مزامینو، ادبیات و موضوعاتو که بخوام، خو چه می حل کرده و چه می نوزده کرده. خو واضح خبر ده چی کانکور که طول لسلوز سر
مخمی.
خو کله چې نتیجه رو وتله، مثلا زموږ په کلی کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی و، او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیاب وم، چې دا نو به ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای و، چې کله را باندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیاب یې. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نه زړه و، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې ووایې، څنګه به شي، وس غواړي چې پانتونو وای کنه تعجیل اخلي کنه خوشی کوي پرګدي یعنی دا قصې ترې وی افتی پوری هم دا تلی ورتلی کنه چې وس سافتینو مکم پانتون کې کنه اون سلامه می پلاړه ته ویل چې دا څلور سافتینو مکه یو څوبره زی ورشه به کچې نه شو نه تللې یعنی نه شو تللې بیا پس لغنه تعجیل وخلې وایم هم داسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته او ډېره لارې سره هم بلده نه یم ځکه
لرې اوس اسې د کور
نه او کورم لرې و او ډېر ښار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سافتینو مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شوم موټرو سره م بلده شوم نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم زه وایي لور تکړه یې همداسې زه او راځنه څوک دې څه کوي ته خو نه مختلی قچلی همداسې زه ورځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو همغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پانتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم څو ساعته لاره وساسې کور نه تر پانتونه پورې په موټرو کې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې د خو ډېرې پیسې دي که څه لور کاله حساب کې د خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو اده چا خبره یو دا وی چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې کنه په څنګه وایم
ټکسی زندره غواړي یا ټکسی کې ځې
پیسې اخلي یو دا وی چې بس کې ځې کنه کله به چې بس کې کورسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کورسنګي تلم 500 روپۍ به مې ورکولې او دې خو ته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي مصارف ډېر نه شي
کلم داسې شی وو چې پیسې در سره نه وي پانتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پانتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی یوالې چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پانتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه دره غلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه د هغه ډېر کم ماشوه بې حده کم ماشوه وه مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه وه پلار مې نه مخته خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا وه چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورخوده هم هغه فیس هم ماته بس وه بیخي بس وه مګر دا واقعیت وه چې پیسې به راسره ډېرې وي ډېرې به نه یعنې د خپل مصرف په اندازه به راسره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلمه او راتلمه ټول به راته ایران پاتې ووای دا فرزانه خو څوک ډېر په پانتون کې نه ویني بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بیا وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پانتون کې ګرځېدلی وم یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خو د ورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکانې خو مې 15 خوراکانې دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه څوک په لسم کې وه څوک په نهم کې وه څوک څلورم کې وه او یوه خور مې اوس درېیم کې ده یوه بله په شپږم کې ده نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټولې په کور دي او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که پدر رته وای زکه چې تاسو کلیوال ژوند کړئ دا خار مو هم کتلې پانتون دتللې یاست یالته مو خرینجونو سره هم ناسته ولاړه کړې بیرته په کلی کې د کور کارونه بیا دند زده کړې د ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلی یو افغان انجلی باید ولري هغه کیفیتونه ورته وي ټول تاسو کې شته بیا په کلی کې د دغه ډول انجنونو لکه ساسي په څیر باندې په ټول کې هغه انجنونو چې زده کړیم کړې وي هغه د لیکي می ورتیا وی چې هغه موږ ټول زوی د دې لپاره تقاضا عموماً څنګه وی لکه کورنی غواړي چې خپل زمانه ته د سنگورګانې یا د سخزي وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډیره دقیقه نه پویګم مګر دلته خلک په خو به کز دا کړو تر ارزښت نه ورکوه خو اوس بیا ستا کړو ته ډیر ارزښت ورکوي یعنی مثلا کز خپل ځان پاره وایم یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه و ویلی چې نه دزی بعد دا خلک خبرې کوي دا د غده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ پانتون ته لاړم یا می وظیفه واخستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډیر زیات قدر ور شوم اوس چې ځکه یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشرانې خزی د توشک را ته د سپلاس باندې صافي کې وایي چې راته لوړه کې دلته ما څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی هلته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږېږم ټول را ته ډیر زیات غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډیر شوی دی یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا را ته راچرپی روي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې کنه یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډیر ماته قدر راکوي یا هغه څه رسم رواج چې کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکړه نو
د د کار په اړه مراته وایست سره لدې چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کومو برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولای شي ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونه کې مصروفه او نور خپل لیکل
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکاره نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
اې دی خدا
خدا زه تی ناراضی یم ولې نه هو اوس ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر تری خوشاله یم
فرزنده چانه د پښتو کامن وایس په اړه ته وایې د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوي څنګه پښتو غوونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راته وایې
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو جملو باندې یا په یو سات ریکارد باندې انجنو ته $2 ورکول کیږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کیږي او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ یا ساته کار ثبت شوی ده، یعنی دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دی او زرگونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه تایید شوي غږونه هم دوه دېرش دي او په دې کې ګډونوال چې دي شپږ زره او نه سوه اتیا کسان دي چې یعنی د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په دې شپږ زره او نه سوه اتیا کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
تاسو مخ کې دا ونه وکړه چې غختل دی کابل پانتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانې دي، د سه هیله مندې چې ورځ به و توانې کې بیرته کابل پانتون کې استاد شي او کم کار او کم هیلی چې تل لري هغه ته ځان ورسې. هیله
خو خامخا به لرم، ولې نه، ځکه چې امدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وا چې زه په کابل پانتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړی ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ ماسترۍ ته مې امتحان ورکړ چې له نیکه مرغه بیا مې وکولی شوې چې کابل پوهنتون ماسترۍ ته هم بریالی شم. او په ماسترۍ کې هم درې سمستره مې ولوستله چې په دوو سمسترونو کې زه اول نمره وم او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولري خو ما خو هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تری و مقامه پوری ورسیږم.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدرس سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پانتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم جونې چې اوس زده کړنې شي کولای دی پانتون کې، هغه ستنې شي تاسو استاد شي او افغان جونې بیرته خونځي او تلاړ شي پانتون تلاړ شي. ډیره مننه فرزانه زیار چې وخت راکړو خبرې دی وکړي را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند يم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیله ته ورسیږي او نور افغان انجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډیره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې خپل پروګرام کې مخبلې خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت.
Mandara, tirda tela mana, hey. منبع